د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر ځواکی ما د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د لسو تر لسنی و پورې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیزه خبرونه اورئ. نو هیله ده چې راسره پاتې شئ د ګړۍ تر اخره پورې دا ټول خبرونه راسره واورئ. که انټرنیټ لرئ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ او د ملګرو سره هم دغه لینک شریکولی شئ چې هغوی هم واورئ. نو راځي چې لومړی له ګلایاس خبرونه ترسره کړو. ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په کورما قبایلي سیمه کې په پاک افغانستان د اسغان تار لګول لپاره غونډه شوې. د افغانستان په بغلان ولایت کې د وسلوالو په بریدونو کې شل افغان سرتېري وژل شوې او د ایراني کوردانو په مرکز راکټي برید کې لږ تر لږه یولس غړي وژل شوې. اوس د خبرونو تفصیل. د کورمی منګلو او عرب قبیلو په پاک افغان پوله د خالی پورس د خپل سیمو حدود ټاکلو لپاره کار شروع کړی دی. د دوه قبیلو شپږ کسیزه کمیټه پرون په یو غونډه کې تر لسو کیلومتر پورې د کرخې راخکلو کار سرته رسولی دی. یو ځای مشر ملک رقیب مشال اډو ته پرون ویل چې د دواړو لورو امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې غونډه وشوه.
دا تقریبا 12 کیلومتر وغیر داخل ته شروع وکړه چې شندنی وکړه پیدل پر روان دي. د بچی 7-8 کیلومتر د سنو کیلومتر په تیز دا ثبوت چې د وخت د تیم نه نه چره دا کتلګه خوشاله.
بخوا د اریب زایزی یو مشر انور صدیقی مشال لته ویل چې د خبرو اترو د لارې مسلې حواله دي شي. د روان کال په اپریل میاشت کې په دغه سیمه کې د ازغن تار لګولو پر وخت د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نخته شوی و چې په کې دوه خواته مرجوب لاوختي و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباش شریف پرون له حکومت غوښتنه کړې چې په عامو انتخاباتو کې د مبینه ترغلیو په اړه د پارلماني کمیشن جوړولو ژمنه دي پوره کړي. شاباش شریف پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې د اگست په 18 نیټه عمران خان ژمنه کړې و چې پارلماني کمیشن به جوړوي.
مګر عمران خان صاحب کا
درې هفتې تیرې شوې خو عمران خان د پارلماني کمیشن جوړولو اعلان نه کړی. حکومت په دې لټ کې سرکاري نوټیفیکیشن هم نه دی جاری کړی. زه هیله لرم چې عمران خان به له خپلې ژمنې په شان شي. شاباش شریف زیاته کړه چې تر څو پارلماني کمیشن جوړ شوی نه وي تر هغې به د پارلمان کاروایی پر مخ نه ځي. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبرونه ویلي چې په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په اړه اپوزیشن ګوندونو هیڅ قسمه ثبوتونه نه دي ورکړي او حکومت د کمیشن جوړولو ته هم تیار دی. نن د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی سوګند پورته کوي. دا سوګند پورته کولو دستور به په ایوان صدر کې کیږي او چیف جسټس میا ثاقب نثار به له نوی ولسمشر څخه سوګند اخلي. عارف الوی د تیر ګل په ورځ په صدارتي انتخاب کې د قومي اسمبلی او څلور واړو صوبایي اسمبلیو په الکترال کالج کې 325 سوټونه ترلاسه کړي وو. عارف الوی د واکمن تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکو کې یو دی. د افغانستان بغلان ولایت په مرکزی ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه شل افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شپږ ژوبل دي. د بغلان د ولایتي شورا مشر صفدر محسنی بیرون مشال لوتی ویل چې دغه بریدونه په تیرو دوه ورځو کې د یادې ولسوالۍ پر شاوخوا لسو امنیتي قرارګاو کې شوي دي. که څه هم د بغلان د ولایتي شورا مشر د یو شمیر نورو امنیتي مرکزونو د محاصرې خبره کوي او وایي که بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي هلته به هم دغه سیمې طالبانو ته وشي. خو د ډیرو هڅو سره سره د بغلان ځایي چارواکو امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت د بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانستی او پراخ کړی دی چې هیله د افغانستان او پاکستان ته د بجلی رسایي یقیني کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی برمدوف پرون د سپتمبر په 8 د هیواد په سویل ختیځ سیمې میری کې د 1.2 ارب ډالر په لګښت د بجلی پلانټ پرانستلو مراسمو کې ګډون وکړ. په دې موقعه د ترکمنستان ولسمشر ویل چې په دې پلانټ کې به د بجلی جوړولو صلاحیت څو چنده زیات شي او دا به وتوانېږي چې ګاونډي هیوادونو ته د بجلی صادر یعنی برامد کول هم یقیني کړي. د بجلی په پلانټ کې د پراختیا کار د ترکیه او د امریکا کمپنیانو ترسره کړي دي. تاسو د مشال لړیونو خبرونه اورئ. د عراقي کوردستان په مرکزونو راکټي برید کې د ایراني کوردانو یاغي ډلې لږ تر لږه یو لږ غړي وژل شوي. کورد ځواکونو د دې برید تور په ایران لګولې دي. د ایران د کوردستان ډیموکراتیک ګوند د سپتمبر په 8مه ایف پی خبري جانس ته ویل چې د بریل په وخت یو غونډه روانه وه. د ښار د روغتون یو مشر کامران عباس ایف پی خبري جانس ته ویلي دي چې د ایراني کوردانو ډلې یو لس غړي وژل شوي او دېرش نور ژوبل دي. دې ډلې په ټویټر پاڼه ویلي دي چې ایران د بریل لپاره په منظم ډول اوږد واټن ویشتونکي توغندۍ کارولې دي. دغه ډله په ځینو وختونو کې په ایران کې دننه بریدونه کوي خو په عراق کې خپلې اډې لري. د ایران دغه ډله ترهګر ګرځولې ده. د ایران د بارنو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه پورې سندې دي. په عراق کې سیاسي مشرانو په وزیر اعظم حیدر البادی غږ کړی چې په بصره ښار کې د خونړیو مظاهرو له کابل استعفا ورکړي. د شیعه عالمانو سیاسي ګوند چې د مې په ټول ټاکنو کې ډېرې څوکۍ ګټلي یو وین حسن الکولی وایي چې دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې زر تر زر استعفا ورکړي او له خلکو بخنه وغواړي. په پارلمان کې دویم بلنګ ګوند هم د وزیر اعظم حیدر البادی د استعفا غوښتنه کړې ده. د عراق په بصره ښار کې په خونړیو مظاهرو کې 12 مظاهرچیان وژل شوي. په هغه ښار کې مظاهرچیانو د ایران کنسلګری او نور حکومتي ودانی هم سوزولې وي. امنیتي ځواکونو پرون په هغه ښار کې کرفیو ختم کړ او د امنیتي اهلکارو په موجودګۍ کې کلاری هم بابل خو د عراق وزیر اعظم دغه مظاهری سیاسي سبوتاش کولو په معنی ګرځولې او ویلې دي چې د خلکو لپاره خدماتو ته سیاسي مقصدونو رنگ ورکول کیږي. او اخري خبر د کرکټ درکو. د انګلند او هند ترمنځ د پنځم ټیسټ میچ نن دریم ورځ د انګلند ټیم په لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو په زیان 322 رنزونه جوړ کړي او په جواب کې هند د دویم ورځې ختمېدو پورې د شپږو لوبغاړو په زیان 140 رنزونه جوړ کړل. انګلند واله مخې دا سیریز په خپل نوم کړی دی. دا د مشال اړوند خبرونه.
اوریدونکو ګلایا ستاسو خبرونه ویل مشال ریډیو ته غوږی په دیګړ کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په کورم کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستانی خواو ترمنځ د جګړو مخنیوي لپاره د دواړو غاړو قومونو شریک کار ته دوام ورکړل. په بلوچستان کې بعد تعلیم صورتحال پړواره چې دلته څومره ماشومان سکولونو ته نزي
خواندگی شرا د بلوچستان غي په دغه ټند ګورو کم ده. بلوچستان کې موږ تقریبا 15 لک کوچنیان چې دا ټند چې د سکول چې عمر د سکول ته غږ د سکول سره د بار دي.
د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې د افغانستان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه څومره مثبت رول لري.
زه فکر کوم زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د یو چوکاټ برابرولو کې د امریکا حکومت لپاره یو د تسهیلګر رول لوبولی
شي. د دې درڅنګ ورورولي او نيز خبرونه هم لرو را سره اوسه. زموږ غږله مشال ریډیو اوریدونکو زموږ نه ساته خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. لومبي ریپورت ورزو د افغانستان او پاکستان د امنیتي او ملکی چارواکو په موجودیت کې د دوړو خو قومي مشرانو کمیټه د کورم سره نږدې پر ډیورنډ کرخه د دوړو غاړو حدونو معلومول لپاره درې مجرګه کړی ده. د کورم خوست او پکتیا ترمنځ په ځینو سیمو کې پر ډیورنډ کرخي د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اغزن تار لګولو په سر نښتی شوی دي. پاکستان وایي د اغزن تار په لګولو سره د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی کول غواړي خو افغان چارواکي ډیورنډ کرخه د پولي په توګه نه مني او د ترګرۍ مخنیوي لپاره دی پاکستان خپله پالیسي بدله کړي. طارق اورگزای په دې اړه راپورټ لري.
ځای مشر ملک رقیب مشال رډیو ته وایي په ماڼو سام کې پرون د ځای قبیلو مشرانو د دواړو خو امنیتي چارواکو په موجودګۍ کې یو بله جرګه وکړه چې په کې ماڼو سام تر ګوي پورې د پولي حدود معلومولو لپاره دغه کمیټه جوړه کړې ده. ځای مشر زیاتوي هلته تر 100 کیلومتر پورې پوله داسې ده چې حدود یې د ټاکلو لپاره به یو ځل بیا نن د اتوار پر ورځ کمیټه په ګډه کار کوي.
دا تقریبا 12 کیلومتر وغیرہ داخل تشاغه وکړه چې مشندنی وکړه پیدل پر روان دي د بچی سفټه هغه چې کیلومتر د سنو کیلومتر په څیر دا سبوت چې نو وخت دې تم نو غنا چې دا کاتالګ غوښه ځان وځل دي
معلومات در مخه د اکتوبر په شپږشته باندې هلته پر پولا ازغان تار لګولو پر وخت له افغانستان سرحدي ځواکونو سره تاو تریخواله او کړکېچ مخې ته راغلی و تر دغه وروسته هلته ځایي قبیلو د کرخې په دواړو غاړو کې رامنځته کېدونکي ستونزه د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د حل کولو کوششونه روان کړي دي د ځایي مشرانو ترمنځ د هفتې پر ورځ د دریمه جرګه ده چې پکې دواړو خواوې د خپلو غاړو حدود د ټاکلو لپاره شپږ کسیزه کمیټې په جوړولو سلا شوې دي د اریوب ځاځي اوسیدونکي او مشر انور صدیقي وایي که موږ له یو بل سره کینو نو هره مسله مو د جنګونو پر ځای د خبرو له لارې حل کېدای شي
پښتنو قومونه یې ورونه یوازې ځان یو یو دې مړي ژوندي خلک یو دا اوبه چې دې په ډونګ نه دیږي که نه نو هر وخت موږ خپل تعلق انسان چې په هر کې مات وي ستونزه حل کوو که نه تسره کوو موږ خپل تعلق نه شو
د اپریل په میاشت کې د کورمې په شرکو کې پر سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنځ ازغن تار لګولو پر وخت نښته شوې وه چې پکې د دواړو غاړو لسګونو تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه نږدې یو کال کېږي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله په کورمې کې پر ازغن تار د لګولو کار شروع کړی دی تارک ورکزه مشال ریډیو پېښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وست مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجمن د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري د پاکستان په پنجاب کې یو تن د ناموس په نامه خپل لور زوم او دوال مسیان وژلې دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد او زیاتی د مخنیوي لپاره قوانین موجود دي خو د بشري حقونو کارکوونکي وایي په ټولنه کې ناپوهي او په عدالتونو کې د دې ډول مقدمو کمزورې فیصلې د دې مسلې په مخنیوي کې خنډونه جوړوي او دا مسله همداسې پسې دوام کوي په اړه یې د منور شاه رپورټ اورو
د پاکستان د پنجاب صوبې په حافظ آباد کې یو تن خپل لور د هغې خاوند او دوه نوسی وجلی دي د حافظ آباد ضلع پولیس وایي دا پیښه په نیسوال نومې کلي کې د جمعې او خالي ترمنځ شپه کې شوې چې پکې قاتل خپل لور ثنا د هغې خاوند فردوس او د دوو او دریو کلونو د عمر د هغوی دوه زامن وجلی دي یو ځایي پولیس چارواکي انصر علي په دې حکله د خالي په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ثنا پلار د هغې د خپلې خوښې په واده خوشاله نه و نوموړي زیاته کړه
د جنې شاوخوا څلور کاله وړاندې په خپل خوښه واده کړی و او پلار یې ورته په دغې غوسه هم و خو بیا یې ورسره روغه جوړه شوې وه او په دې بهانه یې کور ته راغوښتې وه چې په شریکه کاروبار کول غواړي خو د شپې چې دوی څلور واړه اوده شو نو دې تن په ټوکه یا کټارۍ ووژل دا قاتل موږ له دغې ټوکې سره نیولې دي
انصر علي همداراز وویل چې دغه قاتل خپل جرم منلی دی که څه هم په پاکستان کې د ناموس په نوم د وژنو خلاف سخت قوانین موجود دي خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دا نه عملي کیږي د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ښځو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي په ټولنه کې ناپوهي ډیره ده او عدلیه دا ډول کیسونو کې سخت فیصلې نه کوي چې له وجې یې د ناموس په نوم د تشدد لړۍ دوام لري نوموړي وویل
او بهر به ګرځي کیس په چلیږي دی به بهر ګرځي راوه به وي څنګه سلار به له وکیل وګوري څوک له څنګه سکلو د له وګوري که نه دی به ګرځي بهر نو زم چې عدالت کې زمونږ چیف جسټس دې خبرو ته په ډېر په باریکۍ سره وګوري او په دې په دې هر څه باندې هغوی سو موټو اکشن واخلي هغوی د دې تاڼو ته وایي هغوی د دې وکیلانو ته ججانو ته ټولو ته وایي دسې نه حل کېږي چې دا به زه خبره کوم بل به کوي زه خو ایم ته هر وخت لګیا یم زه
د پاکستان پارلیمان د 2014 کال په اکتوبر کې د ښځو د حقونو لپاره قوانین منظور کړي چې پکې د ښځو پر ضد د هر ډول زیاتی او تشدد د مخنیوي لپاره اقدامات شته خو په دې هیواد کې د انساني حقونو خپلواکه کمیشن وای ل دغه راهیسه تر 2019 کال جون پورې د ناموس پنوم د وجنو 280 کیسونه ریپورت شوې دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي، نو هیله ده چې ټولې را سره واوري. که کومه خبرونه تاسو نه پاتې کیږي یا نشه اوریدلی، مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ، دا غزنې ډاونلوډ کړئ او ځان سره یې وساتئ، او بلکې دا هم کولی شئ چې دا غزنې د ملګرو سره شریک کړئ. د فیسبوک د لارې هم زموږ خبرونه شته، دا غزنې هم اوریدلی شئ. د ستمبر اتمه په نړۍ کې د زده کړو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. له همدې کبله پرون په کوټه کې و غونډه شوې ده. د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي چې دوی غواړي د ټولو خلکو لپاره د یو شان تعلیم موقع برابر کړي. د دې صوبې په نوې کابینه کې تر اوسه پورې لا هم د تعلیم وزارت چاته نه دی ورکړل شوی، نو ځکه دغې غونډې ته پرون د حکومت په استازیتوب د کرنې وزیر ورغلی وو او خبرې یې کړې دي. ایوب ترین نور حال درته وایي.
د خوندګۍ یا تعلیم د نړیوالې ورځې په اړه یوه دستوره په کوټه کې وسوه. و دستور ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کښت او کروندې وزیر زمرک خان څکزي وویل چې دا وخت هم په صوبه کې و ماشومانو ته نږدې 15 ډول تعلیم ورکول کیږي، چې له امله په صوبه کې تعلیم وده نه بلکې پر شعار راغلی دی.
په بلوچستان کې زموږ د تعلیم کم معیار چې دی هغه ډېر ښکته دی. زموږ کم طبقاتي نظام تعلیم دی، 15 قسمه شپږ قسمه تعلیم زموږ په کوچنیانو تور کوي، چې څوک پیسې لري هغه ښه تعلیم حاصلولی، څوک پیسې نه لري غریبان دي هغه تعلیم سره محروم دي، او په پاکستان کې 15 کروڑ 40 لکھ بچان چې دي هغه تعلیم نه لري. عمر دا غوښتل چې په بلوچستان کې مرد ایجوکیشن کم لیول چې دی، سیستم چې دی هغه پالیسی ورته جوړ کو، فنډ زیات ورکو او یو ښه تعلیم د خپل بچان ته ورکو.
پر دې مهال د تعلیم په څنګ کې کارکونکي د خیر شګړي ادارې جیکا پروجیکټ ډایرکټر آصف قاسی وویل چې په صوبه کې نږدې 2% ماشومان سکول یوازې پر دې پرېږدي چې هلته تشناب نشته.
د بلوچستان غیر په دټن د ګورو کمه ده چې 44% ده، او په کې چې کوم زمش زنان دي هغه صرف په کلو خاط په دې کې زنان غو صرف 10% چې د لټسي ریټ ده. موږ چې په مخ د ملک نه ترقی کولای شو، نه زمش سوشل کم انډیکیټرز دي، د هیلث حواله سره دي، ایجوکیشن حواله سره دي، دانه سي بهتر کې تل کله پوری چې موږ لټسي او نان فارمل کانی کړ. بلوچستان کې موږ تقریبا 15 لک کوښنیان چې دا ټایم چې دا د سکول چې عمر دي سکول ته غږ دا چې د سکول سره د بار دي، دا تجویز سو دي چې کوم نان فارمل بیسیک ایجوکیشن دی، پنځه کال سوز د پاره سکاره پوج کوم کوښنیان دی، دوی ته چې پرایمری تعلیم ورکول لپاره په بلوچستان کې په 15 ضلعو کې دا پروګرام شروع کړی دی چې د مخته پوره بلوچستان کې دوی پلاوي.
په دستور کې زیاتره برخه لرونکو د غټ عمر و کسانو ته د تعلیم ورکول ستاینه وکړه او ویل په کار دی چې دا ډول دستورې هلته جوړ شي چیرې چې خلک د ښه تعلیم او تربیه څخه به برخې دي. په دې ترڅ کې به غوړ شو د تعلیم و یو کارپو ډاکټر مجیب پانی
عملی اقدامات سی وسی په وطن کې په منطقه کې نو به ډیر شي. فارمل ایجوکیشن مطلب دا دی سی بقاعده سی کم تعلیم کې هغه تعلیم نه هم برته سی په وسنه سو په تعلیم تک نه یو در خبر کې ادارت ول سی علم رنیا دا علم بغیر انسان نامکمل دی.
د دستورې برخوالو په وینا که په صبح کې د غټ عمر و خلکو ته د تعلیم ورکولو تنظیم وسی، نو امکان دی چې ډیر ژر به په صبح کې د تعلیم یافته کسانو کچه زیاته سی.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو بالکل تحصیل دغه ایپ د لارې د مشال ریډیو ټول خبرونه په منظمه توګه اوریدل شي. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره 30 کسیز اقتصادي مشاورتي شورا جوړ کړي، خو د جمعې په ورځ له دې کونسل څخه د نړۍ په کچه مشهور اقتصاد پوه عاطف میا نوم په دې وجه لري چې له احمدي فرقې سره هغه تعلق درلود. دا کار تر هغې وروسته وشو چې ځینو مذهبي ډلو د حکومت خلاف د مظاهرو پیلولو ګواښ وکړ. د عاطف میا تر لرې کولو وروسته له دغه شورا دوو نورو اقتصاد پوهانو د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. څېړونکي وایي دا کار د سخت دریځو په وړاندې د عمران خان حکومت کمزوري ښیي. په دې اړه نور حال له منور شاورو.
د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره مشاورتي شورا یا اکنامیک اډوایزری کمیټي جوړه کړې چې پکې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو پاکستانی اقتصادي ماهرین شامل کړل شوي دي. په دوی کې یو یې له احمدي فرقې سره تعلق لرونکی عاطف میا هم و چې د ځینو مذهبي او سیاسي ډلو لخوا د فشار په نتیجه کې حکومت د جمعې په ورځ له دغې شورا لرې کړی دی. د حکومت په دې فیصله کې له یوې خوا کین الخی سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو نیوکه وکړه، نو له بلې خوا په دې شورا کې شامل دوو اقتصادي ماهرینو عمران رسول او ډاکټر عاصم اجاز اخواجه هم د احتجاج په توګه له دغه شورا استعفا کړې ده. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی وای په دې کمیټې کې زیاتره هغه ماهرین دي چې په خوانی حکومتونو سره یې کار کړي، دغه سوتنه پکې نوي وو، له هغه هم درې تنه کم شو. نوموړي زیاته کړه
18 ممبرز جو ته کمیټې کې
په دې اتلس کسیزه کمیټې کې نمایي خو هغه دي چې د پخواني امیر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې شامل و، بیا په درو کې یو برخه د نواز شریف په حکومت کې پاتې سوی او دغه ټول په موجوده اقتصادي بحران رامنځته کول کې لاس لري. نو دوی به څنګه وی کار وکړي؟ د لږ شمیر کسان پکې نه وي چې د بدلون تمه ترې کېدای شو. اوس له هغه نه یو تن د عقیدې پر بنیاد لري کول د غندنې وړ دي. البته په دې خبره د احتجاج په توګه د دوغو نور دوه ماهرونو د استفادې اقدام زه ستاینه کوم.
ډاکټر قیصر بنگالی همداراز وایي چې د کاري ډلو او پلانونو جوړولو دا سرګند کړه چې تحریک انصاف لوړاندې د خزانه وزیر نومولی وو، خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره ورسره قابل عمل پلان نه وو. بلخوا د سیمایزو چارو پوه ډاکټر اجاز خټک وای دا اقدام د سخت دریزو په وړاندې د حکومت د کمزورۍ سرګندونه کوي.
دا خبره چې دوی دا سره نومینیټ کولو یو کنسلټ نو قابل شری دی، دوی قابل نه قابل دی بل خبره. یو فیصله وکړه چې دا پاتاو دا چې هغه اوس پاتاو لګیږي او عمران خان د ویټر په 2014 کې په جړنا پیل کړو او دوی دا اقتصادي کمیټه کوي. نو دلته دا څو پکارو چې زیبا نه بوخه فشار دی دی څنګه چل بکیږي نو بیا دا څه فشار نه و پکار او کو فشار یې کړو نو پکار یې چې دا پاتو په زیبا نه وخل کو پرچې مخالفت دي چې پکار یې کړو نه ویلې مجدي انتها پسند یو قوتون تا دی پاکستان په سیاست کې په فشلو کې د هغه طاقت نو زیات.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اقتصادي مشاورتي شورا به د هیواد د مالیاتي بحران جاج اخلي او له دې وتلو لپاره به حکومت ته وړاندیزونه کوي. ډاکټر قیصر بنگالی وایي د پاکستان برآمدات 3 اربه او درآمدات 8 اربه ډالر دي، تر څو چې دا یو مرنشي تر هغه به د هیواد هر کال د قرضو د لانور بوج لاندې کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې احتساب ادارې نیب پریکړه کړې چې په درغلیو تورونو مخکښو کسانو پلټنې وکړي. په دې کسانو کې د دفاع وزیر پرویز خټک او د سند صوبې اسمبلی سپیکر سراج دورانی هم شامل دي. اداریه لیکي په پاکستان کې زیاتره وخت مخکښه کسان له پلټنو بچ پاتې شي او یا وبخل شي چې له وجې د حساب ورکونې رواج ختم شوی او زور لرونکي خلک خپلو درغلیو ته دوام ورکوي. د دې لیکنې غټ کې له انیسا جمل اور.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د احتساب ادارې د تیرې چهارشنبې په ورځ د غنو مخکخو کسانو ضد د مقدمو منصوري ورکړې ده چې پکې نوې منتخب شوې دفاع وزیر پرویز خټک، د سند صوبایي اسمبلی سپیکر سراج دورانی او د کراچۍ خاروال وسیم اختر هم شامل دي. ادارې لیکي په پاکستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د بخښنې د یو روایت له وجې شتمنو ځواکمنو درغلیو کې ککړو په ګډون زیاتره کسان خوندي پاتې شوي دي. د کسانو د بخښنو له وجې ښه په څرګنده د خپلې مرزۍ مطابق هر څه کړي دي، قوانین یې مات کړي او له پلټنو پټ شوي دي. ورځپاڼه لیکي د پرویز خټک، د سراج دوراني او وسیم اختر په ګډون د ځینو نورو کسانو ضد د مقدمو کولو د خبرې وروسته به نیب د پرویز خټک د واک ناسم کارول، د سراج دوراني د غیر قانوني اساسو ساتلو او د وسیم اختر په کراچۍ کې حکومتي مرستو په مبینه توګه کارولو د تورونو د مقدمې اورېدنه کوي. ورځپاڼه لیکي د زیاتو اختیاراتو لرلو له وجې په تېرو وختونو کې دې کسانو ته به چا څه نه شو ویلی، خو دوی اوس د هغو مشهورو کسانو په لیست کې شامل شوي دي چې نیب به یې پلټنې کوي. ادارې لیکي له عدالتي کارروایو وړاندې د نیب د پلټنو د نتیجو اندازه لګول به له وخته مخکې او ناسمه خبره وي، خو دا یو حقیقت دی چې دا کسان د پلټنو په دایره کې شامل شوي چې یو بدلون دی. د نیب ادارې مشر تېره اونۍ ویلي ول چې د زیاتو درغلیو کوونکو کسانو ضد پلټنې په سترو لومړیتوبونو کې دي. ورځپاڼه د ادارې په اخره کې لیکي په پاکستان کې د انصاف لپاره ډېر ورو ګامونه پورته کېږي، خو د پلټنو دې کار ته باید دوام ورکړل شي.
په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې چارواکي او ځایي خلک دواړه په دې سلا دي چې دغلته خلک ډیر دي او روغتیایي سهولتونه کم دي. دی دا هم وایي چې دغلته د خوست ولایت نفوس یا د وګړو شمیر ورځ پر ورځ زیاتیږي، او دا وخت تقریبا 1.5 میلیون خلک دي، خو د افغانستان د روغتیا وزارت ورته غومره روغتونونه یا هسپتالونه نه دي جوړ کړي لکه څومره چې دغه 1.5 میلیون خلکو ته پکار دي. دوی په وینا باندې دغلته درمل هم کم دي، او همداراز د ټیسټونو لپاره لیبارټرین هم ډېرې نشته دي. په اړه د نجیب الله لخیل ریپورټر.
د خوست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د ناروغانو لپاره د شته سلبستریز ولایتي روغتون خدمتونه بسنه نه کوي. چارواکو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ ولایتي روغتون ته د نری رنځ د بیمارۍ د تشخیص په خاطر د نوي ټکنالوژۍ د دوو ماشینونو د سپارلو پر مهال وکړي. خوست والي پوهندوی حکمخان حبیبي مشال راډیو سره په خبرو کې د عام روغتیا وزارت غوښتنه وکړه چې د یاد ولایتي روغتون د تشکیل او ظرفیت د لوړولو او په نوي طبي ټکنالوژۍ باندې د روغتون د سنبالولو برخې ته پاملرنه وکړي.
طبابت نوې وسیله ټکنالوژۍ ته ضرورت لري، او په دې برخه کې جدي اړتیا ده. د وزارت رهبری نظم اهل عدالت د خوست ملکی روغتون په هغه شان اکمال او تجهیز کې څنګه چې ضرورت ده، او د دې شپخانې د ظرفیت په لوړولو کې زموږ غږ واوري.
د نوې ټکنالوژۍ دوه ماشینونه چې خواوشا 22 میلیون افغانۍ قیمت لري او مالی لګښت د امریکا متحده ایالاتو نړیوال پرمختیایي ادارې ورکړي، په لویانو او ماشومانو کې د نری رنځ د تشخیص لپاره تر ټولو نوې او ډاډمنه ټکنالوژي ده. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار وایي د خوست د اوسنی ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د نړیوالو نورمونو او د دولت د روغتیایي پالیسۍ پر اساس د شته نفوس په پرتله لږ دي.
تقریبا خوست 1.5 میلیون نفوس لري، فقط مونږ یو سلبستریزه شفاخانه لرو چې دا د دې ولسونو لپاره کفایت نه کوي. نو هغه نورمونه چې وزه شوي دي په نړیواله کچه او ملي کچه، نو حد اقل زموږ د شفاخانه اړتیا لري چې 250 بسترو ته ظرفیت لوړ شي تر څو د خوست میشتو او ضرورتونو ته ځواب ووایي.
د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم په یاد ولایت کې یوازې د 320 په اندازه روغتون یوه جدي نیمګړتیا یادوي. وایي چې دوی د روغتون د تشکیل او امکاناتو د کمښتونه د عام روغتیا وزیر او خوست د سفر پر مهال په خپل ولسمشر سره شریکه کړې ده.
موږ په راتلونکي کې یو پروګرام لرو چې سکتوري رئیسان، د ولسی جرګې وکیل صاحبان او د ولایتي شورا وکیل صاحبان او نور مخکخ مشران کابل ته سفر ولرو، او د وزیر صاحب سره دغه په جدي ډول شریکه کو. دغه ستونزه او ریاست جمهوریت پیشنهاد شي تر څو په نوي پروګرام کې چې درې میاشتې وروسته د عام روغتیا سره نوي قراردادونه کېږي، ځینې مؤسسات ته خدمات ورل کېږي، په هغه کې موږ تر 320 پورې روغتون ولرو.
بل لوري ته د خوست یو تن مدني فعال محمد جلال حقیقت زدران وایي تر هغه چې د خوست د ولایتي روغتون تشکیلات او امکانات د دې ولایت شته نفوسو ته په کتو لوړ نشي او روغتون په نوي او عصري طبي ټکنالوژۍ سمبال نشي، د خلکو شکایتونه به موجود وي او هغوی به اړ وي چې خپل ناروغان ناروغان د درملنې لپاره نورو ځایونو ته بوزي.
اوریدونکو د نجیب الله خیل رپورټ موارد له خوست څخه مشال ریډیو ته غوږی لسنی بجې شوې راځي له ګولایا څخه د خبرونو لنډیز وره.
د کورمی منګلو او اریب قبیلو په پاک افغان پوله د خالی پورس د خپل سیمو حدود ټاکلو لپاره کار شروع کړی دی. د دواړو قبیلو شپږ کسیزه کمیټې پرون په غونډه کې تر لسو کیلومتر پورې د کرښې راخلو کار سر ته رسولی دی. یو ځای مشر ملک رقیب پرون مشوره ورکړې چې د دواړو لورو امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې غونډه هم شوي. د پاکستان په حکامي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف پرون له حکومت غوښتنه کړې چې په عامه انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په اړه د پارلماني کمیشن جوړولو ژمنه پوره کړي. شهباز شریف دا خبره پرون په لاهور کې خبري غونډه کې کړې. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان او د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبرونو ته ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونو سره د درغلیو په اړه ثبوتونه نشته. نن د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی سوګند پورته کوي. دا سوګند پورته کول د سورو په ایوان صدر کې کیږي او چیف جسټس ثاقب نثار به له نوي ولسمشر څخه سوګند اخلي. د افغانستان بغلان ولایت په مرکزي ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه شل افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شپږ ژوبل دي. چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت د بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانستی او په دې هیله یې پراخ کړی دی چې افغانستان او پاکستان ته بجلی برآمد کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف پرون د سپتمبر په اتمه د هیواد په سویل ختیځ سیمې میری کې د 1.2 ارب ډالر په لګښت د بجلی پلانټ پرانستلو مراسم کې ګډون وکړ. د عراقي کوردستان په مرکزونو راکټي برید کې د ایراني کوردانو یاغي ډلې لږ تر لږه یو لس غړي وژل شوي. کورد ځواکونو د دې برید تور په ایران لګولی دی خو ایران په دې اړه څه نه دی ویلي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ له ګلای څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم د وادي سره سم تاسو ورورولي ونې ځ خبرونه وړاندې کوو. د بوروال کاکړ تاسو ته جوړې نن پکې اوریدل شي چې په ناروې کې د مسلمانانو څه حال دی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزا خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروې هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځايي خلک ورته په کوم نظر ګوري. کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه فایل کو. ناروې د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولي او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروې په ختیځ کې له سویډن، فنلند او روس سره پولي لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیځ کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروې پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروې ټول آبادی دا وخت په څه باندې 5.3 میلیونه ده. د پیو چډنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروې کې د ټولې آبادی تقریبا 85% عیسویان دي خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نورو زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروې کې شاوخوا 2 لکه مسلمانان ژوند کوي کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 0% جوړوي. په ناروې کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتنو افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 3 لسیزو راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نوموړی له تیرو څه کم 3 لسیزو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروې کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل:
قانون لمخې دلته مذهبي ازادي ده، ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه نه لري، یو په لورنشکو کې او کمون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسیډ کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي د جماعتونه ډېر دغه دي، دا زیات دي، ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروی کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه بیا اخلي او راجستری بیا د قانون له مخې او راجستر نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا هغه خپل غړي به پکې راجستری، او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جومات کې راجستری، دولت هم یو تمالي مرسته د غار دفر په سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروی په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل:
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته، دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدارو ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې ده، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی افسر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات یې البته نور هم د هغه خارجیانو ته په عمومي ډول، او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنی کار ورته پیدا کول په اول استر کې مشکل دي کنه دلته په دې وطنونو کې.
دوی وایي خوږې خاطرې یې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دي چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شو په دې اوسلو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا دیارلس کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي سپین غر په نوم باندې، هرو دریو میاشتو کې هغه هم خورېږي، د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي. یعنی زما خاطرات دی خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات دي لرم، البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو 15 کالو راهیسې په ناروې کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کېږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کېږي.
موږ په ناروې کې ډېر مسجدونه لرو، خاصا د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي. دا غی جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسیت منطقه ورته وي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول واجه کېږي، بچیان مو راځي هلته درس وایي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو د زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې د زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروې کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي:
په مجموع کې ټولو ادیانو لپاره، هغه ټولو ادیانو لپاره د ازادي شته دی، لیکن د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته دي، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منځونه کوي. او د ناروې دولت البته موږ سره په دې باورز باندې هېڅ کوم دغه کوي، کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي چې سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي ویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
داسې و چې موږ به یو مکتب کې درس ویلی، د ژبې درس هم ویلی، د نارویجي ژبه مو زده کوله، حتی هغه په هغه مکتب کې مسجد نه و، نو موږ به په دغه دالیز یو کنجک په دې کنجک کې به چې مسجد ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده، حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنې زموږ مسجد، زموږ دغه مسجد ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو سره پارې هم په ډېر په دقت سره څارو د کوو.
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل:
مو اسلامي مرکزونه د ناروې په هر ځای کې شته، بل خصوص په پلازمینه اوسلو کې. خو یې دا څوک چې دلته میشت دي، مثلا عربان دي، ترکان دي، کردان دي، افغانان دي، دغسې پنجابیان دي او سومالیان دي، دوی ټول ځانته په مرکزونه لري، ټول جماعتونه لري. د اوسلو په ښار کې جماعتونه بیخي ډیر دي، او همدارنګه دلته اسلامي شورا ده، د اسلامي شورا باندې وخت چې مسائل پیدا کیږي مثلا دلته د غوښو د خوراک پاتره چې حرام او حلال دي مسائل د ټول اسلامي شورا شته او د ټول مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړې.
په اروپا کې خصوصا په سکاندیناوی کې د ډېر پرمختللي هیوادونه دي او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي او د ژوند سطح هم خلک په دې کې څو کاله کې د په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه ډیموکراسي ده او په دې ډیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی خو دلته د هر چا لپاره کامله ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشتي مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک هیڅ نوع مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا ته نه دی پیدا شوی. زما په یاداشت کې د کوم وخت نه زه دلته اوسېږم
اټک یوسفزی وای که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کېږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کېږي اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیت خلک کارونه کوي خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل د کار د مشرانو سره خبرې کړې چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم هغه وخت بیا بل وخت جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي خپل لمونځ کوي د جمعې او د اخترونو هم همدارنګه دی. په مکتبونو کې په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور او پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هر یوه شي نو مور پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي رخصت ورکوي تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کیږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي
او د اختر منځونه کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي موږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته موږ خو نه کوي خو مقصد ویناوي کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته چې سږ کال هم د ناروې صدر اعظم چې ارنا سولبرګ نومیږي یوه ښځه ده او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک و د ټولو مسلمانانو یعنې د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف مرکز اسلامي مرکزونه لري زمونږ مونځ مشترک و په ګډه مو کړلو په یو ځای کې. نو دې ته د ناروې صدر اعظم راغله او ټولو ته یې مبارکي ورکړه د اختر مبارکي او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزی وای که څه هم په نړۍ کې داسې پېښې کیږي چې په ځینو کې سخت دریځي مسلمانان شکیل وي خو داسې پېښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بده مرغه یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي او یا د نور خلک را پاسېږي او کلیسا یا جومات یا کوم ځای باندې حمله وشي نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر ځای کې حساسیتونه راپاري دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی دلته موږ هسې داسې فکر کړی دی چې موږ وزو لاره کې ځان ته پام وکړو یا ماشومانو ته پام وکړو داسې مشکل پیدا نه شي خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی دلته حس کړی یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کې یم او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم لاتیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولی سي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلک حد د هر مذهب خلک کولی شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي مزاحمت وکړي بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسې معنی دلته خپل دغه مخ ته وړي. کومون من هیڅ کم بندیز کم دغه دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی بالکل داسې سما دغه ازادي ده هیڅ مشکل نشته دی. دلته داسې یو دغه د بیان ازادي هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي مثلا زه د عیسویانو سره دغه شوی یم خپل هغه یو خپل دغه دغه کوي بیا زما نه پوښتنې کړي د اسلام په دغه کې چې تاسو دغه کې څه دغه لرې مګر همداسې دغه مونږ ته نه دي ویلي چې داسې زه د یو چا سره داسې مخامخ شوی یم او ما سره داسې یو برخورد دي کړی داسې داسې نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوه نه لري.
اصلا زمون پوتن کې یو مشکل دا ده چې حالته زمون خلک د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا د سواد د خلک کوم چې اونېږي پم دې معنی کحال تک کچیر ته مونږ او تاسو د خپل اولادونو ټول دې تحصیل یافته کو هم د دینی مسایلو په تن کې مثلا مکتب ته مولیګو او درسونه وي دغه وي او دی دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر شي دنیا کې مثلا د هر دغه سره څه بیا به ان شاء الله دا مشکلات زموږ په وطن کې لري. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې مونږ زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایی هیوادونو چې کوم ذهنی او مادی پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بره لوز دینه چې د مسلمانان دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي. زما پیغام دا دی چې زمونږ د وطن یوازینی بدبختي زمونږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زمونږ د خلکو د تباهي له تاخ دې سیوازي ده. زما ټول وطنداران ته دا پیغام دی چې په هر شریک شکل او د طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقی د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایی هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته پکتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
د افغاني ځوانان خصوصا ترقی ځوانان او نو ځوانان د نوي کول نه مخواست ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه او ځان د دین نه خبر کی. ځکه اسلام کې افراطیت افراط او تفریط قطعا منلی او نشته بکی. ځکه په قرآن کې صریحا ویل شوی چې لا تغلو فی دینکم، یعنی تاسو په دین کې غلو مه کوئ، حتی په عبادت کې غلو نشته. حتی په نو په اسلام کې افراطیت نشته او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی د او بل د چپ او د ښي افراد نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي. هغه دې زده کړي، په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه لته سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه تاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځئ چې وایو
د سولې پر لور.
د امریکای لوړ پوړو چارواکو پاکستان ته سفر او د افغانستان لپاره د امریکای د ځنګړي استاد په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه به د افغانستان د سولې په بهیر څه اغیز ولري؟ دا نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې چیړو. زه ستاسو کوربا بشیر گواخم. هر کله مکوم اوریدونکو د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه هیواد د پوز مشر جنرال جوزف ډنفورد د ستمبر په 15 اسلام آباد ته تللی وو. پومپیو پر لارا په الوتکه کې خبرلاند ته ویل چې له پاکستانه په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې د امن لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې کې خپل کردار ولوبوي. هغه د دې ملاقات وروسته هم خبرلاند ته ویل چې پاکستان سره یې واضحه خبرې وکړې.
مونږ د نوي حکومت سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري او اقتصادي اړیکو په بیا سمولو په افغانستان کې په سولې زتوګه د هواري لپاره په هڅو خبرې وکړې. یو داسې هواري چې یقینا د افغانستان په ګټه وي خو چې امریکا او پاکستان ته هم ګټه ورسوي.
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د سیاسي چارو په طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره چې کوم ستراتیژي اعلان کړي په هغه کې له پاکستان غوښتل شوی چې د افغانستان په سوله کې خپل رول په سمه طریقه ترسره کړي. یاد دوی چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان تر لاس لاندې دي او کولای شي چې د پاکستان په خوخه خبرو ته راشي. د اسلام آباد دریز دا دی چې پر طالبانو یو څه اغیز شته دی، خو تر دې حده نه دی چې هغوی دې له لاسه ونیسي او د سولې مذاکراتو ته دې کښېنئ. خو د طاهر خان په وینا پاکستان لا هم کولای شي چې په دې کار کې تر یوه حده ډېره مرسته وکړي.
د امریکې صدر تیر کال په اگست کې کوم ستراتیژي کومه پالیسي د جنوبي اسیا لپاره بیا پکې افغانستان لپاره نو هغه عملی کول، ځکه چې اوس پورې داسې ښکاري چې په هغه کې نور کار پکار دی او د هغې بنیادي مقصد دا و چې په طالبان د خبرو ته راشي. نو دا هم د امریکا تل خواهش پاتې شوی دی پاکستان نه چې طالبان دې وهڅوي چې هغې مذاکراتو ته راشي. مذاکرات اوس د امریکا او د هغې شروع شوي دي، لیکن د امریکا دا خواهش دی د نړۍ د هیوادونو د نور هم چې د کابل او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او بیا په افغانستان کې تشدد کم شي. د پاکستان رول شته، د پاکستان رول شته، د پاکستان اسولتکار والا رول هم شته. پاکستان چونکې په دلته خبرې کړي دي، طالبان خبرو ته کښې نیولي په 2015 کال کې مریکې اسلام آباد سره نږدې. نو چا توقع خو د افغانستان او د امریکا او د نورو هیوادونو د پاکستان نه شته چې هغې خپل هغه رول ولري.
سیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. اسلام آباد ته امریکایي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی و چې امریکا پاکستان ته د ترګري سره مبارزې په لړ کې هر کال ورکوونکو پیسو کې 300 میلیونه ډالر نور زنډولي. دلیل یې دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. پومپی ویلي له دې کاره یې پاکستاني چارواکي خبر کړي وو او ورته ویلي وو چې دوی د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي، نو ځکه دا پیسې نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر وای چې دغه کار به په پاکستان د فشار اچولو لپاره ګټونه لري. د هغې په وینا امریکا باید پاکستان سره ښې اړیکې وساتي تر څو هغوی په دې قانع کړي چې د ترګري په ضد جګړه کې سمه مبارزه وکړي.
ته پر یو ملک زور نشي کولی چې ستا د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړي. دا کار یوازې د اړیکو په ښه کولو سره کېدای شي. ما فکر کوم چې امریکا به په پاکستان کې د نوي حکومت سره نوي اړیکې قائم کړي او د پلونو د سوځولو پر ځای به پلونه جوړ کړي. د سولې بهیر ډېر زیات اهمیت لري. ټولې خواوې باید په اخلاص سره په دې کې خپل کردار ولوبوي. پاکستان هم یو محدود کردار ترسره کولی شي، خو زما په خیال چې څومره تمه ترې کېږي هغه پر حقیقت نه ده ولاړ.
جوان دن چپا دمینے یک زارے دیوتن لالائی بمی بیمار نشی انا د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ تر سوګند اخیستو وروسته په لومړیو خبرو کې ویل چې له پاکستان د غوښتنه لري چې کم 3 بلیون ډالر په تیرو 15 کلونو کې ورکړي، د هغې په ځواب کې د ترګرې سره سم مبارزه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې پاکستان دغه مبارزه نه ده کړې او په بدل کې دوکه ورکړې ده، خو اسلام آباد دریز لري چې دوی د ترګرې پر ضد ډیره قرباني ورکړې ده او په کار ده چې د امریکا په شمول نور هیوادونه یې هم دا قرباني وستایي. د سیاسي چارو پوه اعجاز خټک وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر راتګ سره امریکا د پاکستان پر وړاندې خپل دریز نور هم سخت کړی او تمه ده چې د طالبانو سره د سولې لپاره به ګټه ولري. په همدې حال کې امریکایي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی سازی ټاکلی. خلیلزاد په خټه افغان دی او په کابل او بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی. د نوموړي د ګمارنې او دا چې د هغه راتګ به په افغانستان کې د جګړې په کمولو او سولې راوستلو کې څه ګټه وکړي کنه؟ د سیاسي چارو پوه د امریکا په اوماها کې په نیبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدی سرمو په همدې اړه مرکه کړې ده.
د دغه شخص په توګه چې دی په ټولو مسایلو کې عمرو کې دخلو د دراتک بیرته صحنه ته او د امریکا د بهرنی چارو سرکار په توګه د فکر کوم د افغانستان لپاره مثمر تمام شي.
پاکستان خلاف سخت دریز د پاره پیژندل کیږي په دې حالاتو کې چې د پاکستان امریکا د مرسته غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي، د زلمی خلیلزاد ګمارنه به پاکستان د پاره څه معنی ولري؟
ګورې د هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه باید د حقایقو په اساس وي. د امریکا پانګونه په پاکستان کې د پاکستان سره د دې مرستې په میلیاردونو ډالر دي، اما کومه توقع چې کېدله هغه مرستې چې پاکستان باید ورکړې وي هغسې نه وي. هر مرستې چې کېدله پاکستان په وعده ورکوله هغه وعده باندې به وفا نه کول. نو فکر کوم اوسنۍ اداره په دې قانع شوې ده چې خپل موقف او خپل دریځ د پاکستان سره په اړیکو کې د سر نه وڅېړي او هغه اصلي موقف چې باید خوا اخیستل شوی هغه واخلي. نو دغه موقف برابرول دپاره داسې اشخاص ضرورت ده چې هم فکر وسي او هغه حقایق چې ورته معلوم دي، هم په ډیپلوماتیکو کړیو کې، په سیاسي کړیو کې، هم په استخباراتي او نظامي کړیو کې، دغه په اساس خپل رابط وټاکي او د خپل اوږدمهال اهداف لپاره کار وکړي.
خو احمد صاحب تاسو وایئ چې ډېر توقع بدونه ساتل شي، خو د خلکو تمه به څه وي، خصوصا د طالبان سره د مذاکراتو په اړوند؟ آیا زلمی خلیلزاد به څه وکړي؟ شي
مشخصه توګه ډېر توقع باید ځکه نه وي، زلمی خلیلزاد یو شخص دی، انسټیټیوټ نه دی، انسټیټیوټ د امریکا حکومت دی. افغانستان کې بعضې سیاسیون کېدای شي ځکه توقعات ډېر زیات ولري، ځکه زلمی خلیلزاد د افغانستان په داخلي چارو کې دخیل سړی و، د پخوا د سابقې په اساس فکر کوم د هغوی توقعات هم ډېر دي. خو زه فکر کوم زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې دپاره د یو چوکاټ برابرولو کې د امریکا حکومت دپاره یو د تسهیلګر رول لوبولی شي، نه دا چې هغه لوی مهره ووي چې افغانستان ته په سوله راوړي. اما زلمی خلیلزاد به دا وکړی شي چې نه یوازې داخل د افغانستان کې بلکې د سیمې په کچه وضاحت وکړي چې داسې یو چوکاټ یو ماحول رامنځته کړي چې امریکا او هغه ملکونه چې غواړي په افغانستان کې سوله راوړي سره مخامخ کې نه وي او لارې چارې ورته ولټوي. نو زما په فکر د ده نقش په تحصیلونکي نقش وي، نه د پرېکړه کوونکي.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم، خوشاله اوسئ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی.
هر ګل پورس پاو کم یولس بجی
او د هر چهارشنبه پورس پاو باندې 2 بجی لما مجید بابر سره.